دوستان تاسو موږ غلا ساتي رادیو ناوري د ساتي رادیو په یو بل خبري مجله کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبري مجله کې مو د ولسمشر ترامپ لاغه څرګندونه خبرو چی وي د افغانستان لپاره د ستراتیژي بشپړې دوه تنکتی دي نور ریپورتونه لرو خو په پایل کې په مخړې د دې سات خبرونو ته رضوان مراد دروري
السلام علیکم د تخار ولایت په چاه اب ولسوالۍ کې نن پر یو مسجد د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو لس نور ژوبل دي. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې افغان ځواکونو نن ځکني عملیات پیل کړل او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی چې د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب چمتو دی. د خبرونو تفصیل د تخار ولایت په چاه اب ولسوالۍ کې نن پر یو مسجد د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه درې کسان وشل شول او یو لس نور ژوبل دي. د تخار د والي وایان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او د هغه په وینا برید د بشیر قانت په نوم د وسلوالو یو سیمه ییز قومندان کړی دی. ښاغلي تیمور ویلي قومندان قانت پورې تړلو وسلوالو ځکه پر جومات حمله وکړه چې خلک د جومات په امام پسې له لمونځ کولو منع کړي. د نوموړي په وینا دا پیښه د جومات د امام او قومندان قانت ترمنځ د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. د تخار چارواکي د نورو وسلوالو شخړو د مخنیوي لپاره سیمې ته نور امنیتي ځواکونه استولي دي. د وسلوالو قومندان بشیر قانت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو نن ځکني عملیات پیل کړل او د سرپل د والي په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي.
در حال حاضر هم عملیات جریان داره. امروز در اثر اجاعات هوایی که صورت گرفت تعداد 11 تن از افغانستان از بین رفته.
طالب وسلوالو د ایشیانو تیر شنبه په مرزا اولنګ کې یو ځای حمله وکړه چې د چارواکو په خبره لسګونه تنه وشل او لا هم لسګونه کورنۍ هلته سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابندي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په مرزا اولنګ کې د طالبانو او د ایشیانو په ګډه حمله کې له 500 نیولې تر شپېتو پورې ملکي وګړي وشل شوي دي. هند او نړیوال بانک لیوالتیا خودلی ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني وایي د کابل پر سیند د چاراسه په سیمه کې د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال بشپړ شوې ده او اوس دوی له هند او نړیوال بانک سره د پانګونې پر موضوع خبرې کوي. د نوموړي په وینا د شاتوت بند په جوړېدو سره به د کابل د نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه حل شي. هند او نړیوال بانک په داسې وخت کې د کابل د شاتوت د اوبو بند پر جوړولو د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې د مهمو پروژو د عملي کولو لپاره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې نن یوې 14 لک تر لږه درې کسان وشل. د باجوړ یو سیمه ییز مقام اسلم خان ویل 14 په چارمنګ سیمه کې شوې ده چې درې کسان په کمړه او 25 نور ژوبل شوې دي. د باجوړ محلي ادارې ویلي دي 14 د سرک د غاړې د ماین په واسطه شوې ده او تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. باجوړ ایجنسی له اوږدې مودې راهیسې د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو وسلوالو ډلو د فعالیت مرکز دی چې اکثره وخت د پاکستاني پوځ خلاف پکې بریدونه او چاودنې ترسره کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب چمتو دی. ولسمشر ټرمپ نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که شمالي کوریا غیر عاقلانه عمل وکړي نو د دې هیواد پر ضد پوځي ځواک استعمال ته آماده دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د هیله مند دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون به بله لار غوره کړي. شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې په لویدیځ پسیفیک سمندر کې به د امریکا ګوان ټاپو په لری واټن ویشتونکو توغندیو په نښه کړي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ دا لفظي جګړه د پیونګیانګ لخوا په دې وروستیو کې د پارونکو څرګندونو او د لری واټن ویشتونکو څو توغندیو له ازمیښتونو وروسته پورته شوې ده. د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا پر چارواکو غږ وکړ چې شپږ اویا کلن تاتار فعال په سمدستي ډول له بنده آزاد کړي. د بخنې نړیوال سازمان نن په یوې اعلامیه کې ویل زنداني فعال سرور کرامیتوف د عقیدتي بندي دی چې د عصبي فلج په ناروغۍ هم اخته دی. د کریمیا چارواکو کرامیتوف د روان اگست میاشت په 8 نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړی په مرکز سیمفریپول کې د یو تتار مشر د محاکمې په ضد مظاهره کوله. سرور کرامیتوف د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په قضیه کې په لس کاله بند او 10,000 روبل جرمانې محکوم شوی دی. د بشري حقونو نړیوالو او لویدیځو ډلو پر روسیې انتقادونه کړي دي چې په کریمیا کې د تتار اقلیت پر وړاندې ناوړه چلند کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې اداره وایي د 6.2 درجې یوې زلزلې نن د فلیپین په شمال کې لوزون ټاپو ولړزوه. د زلزلې د دې ټکان له امله د فلیپین په پایتخت منیلا کې سلګونه دفترونه او ښوونځي وتړل شول. تر اوسه د زلزلې له امله د مرګ ژوبلې په باب رپورټونه نه دي خپاره شوي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. ولسمشر ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ بشپړې دوته نږدې دي. نوموړي په دې وروستیو کې په یو خبري غونډه کې وویل د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په اړه به جزئیات واورئ. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر څرنګوالي او دا چې کوم ټکي به پکې په پام کې نیول کېږي پر دې موضوع د سیاسي چارو له کارپور الله احمدزی سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کو چې په اوروزګان کې موټر چلوونکي د لویو لارو له بندېدو شکایت کوي او وایي نیمې لویې لارې طالبانو تړلي او نیمې هم حکومتي ځواکونه.
بالای کاریانی تللی شو دا اوس مر سوق کو پدې پر کوم لار لار سپاس ما مخکې کوم ځکه لار.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند په یو اعتراضي مظاهره کې د سریپور د سیاد ولسوالۍ د میرزولنګ پیښو غندلو پر اتونکو کې دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. همدارنګه کا وخت سینې نور رپورټونه لرو له موږ سره اوسئ. دوستان تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. د ساده رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 2:00 اورئ. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو کې افغانستان کې د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په اړه ویلي دي چې بشپړېدو ته ډېر نږدې شوی. ترامپ پرون دا خبره په نیوجرسي کې خبري اعلان وکړه. نو مولي ټینګار کړی چې د یو داسې ځای په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې روانه ده دا یوه لویه پرېکړه ده. صفي الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي جربه داسې یو ځای ته چې د امریکا تر ټولو اوږده ولس کلنه جګړه پکې روانه ده د سرتیرو د استولو پریکړه اعلان کړي. هغه وویل د افغانستان په اړه پریکړه ډیره لویه پریکړه ده او په خبره په دې پریکړه کې ډیرې ګډوډۍ هواري کړې دي. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې ډانلډ ترامپ په نیوجرسي کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه داسې وویل.
It's a very big decision for me.
دوی موږ دې پریکړه ته ډیر نږدې یو، ډیر زیات نږدې یو. دا زما لپاره یو ډیره لویه پریکړه ده. پر اختیار ده یو داسې ځای چې زموږ تر ټولو اوږده او لسکلنه جګړه پکې روانه ده. ما ته ګډوډي را په میراث پاتې و او موږ غواړو دا ګډوډي لږ راکم کړو. ترامپ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په بوخت پاتې کېدو انتقاد کړی دی خو د افغانستان په اړه یې دا انتقادونه دومره سرسخته هم نه دي. افغانستان ته د اضافه امریکایي سرتیرو د لیګلو له پریکړې د ملي امنیت سلاکار او ګڼ پوځیان ملاتړ کوي خو د ترامپ ځینې نږدې سلاکاران بیا دومره خوشبینه هم نه دي. د اضافي سرتیرو د استولو یو سرسخته ملاتړی د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر دی. ترامپ د ملي امنیت د سلاکار مکماستر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا یې څومره پرې ډاډ لري داسې ځواب ورکړ.
Yes, I do. General McMaster? Yeah. Absolutely. He's our friend.
He وی هو زه پری ډاډه يم. جنرال مکماستر واقعا زموږ ملګری دی. هغه زما ملګری دی او یو ډیر وړ کس دی. هغه پر ما ګران دی او زه ورته درناوی لرم. له ټرمپ سره په دې خبري غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر هم ناست وو. اوس وخت افغانستان کې 1400 امریکایي سرتیري فعالیت کوي چې له تمې سره سم به نږدې 4000 نور تازه دمې سرتیري دغه هیواد ته واستول شي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي هغه خلک چې افغانستان ته د امریکایي سرتیرو مخالفت کوي یوازې د ټرمپ سلاکاران له هغې ډلې ستراتیژي ستيف بانن ندی په خپل ټرمپ هم د دې ملاتړی دی. د ریپورټونو لمخې ټرمپ لیواله دی چې دې جګړه ځپلې سیمې ته د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عسکرو په ځای قراردادي جنگیالي ورواستوي. په افغانستان کې که څه هم امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره ورکولو بوخت دي، خو شمیرې ښیي چې د دوی تلفات لا هم لوړ پاتې دي. تر اوسه پورې 9 امریکایي پوځیان د روان کال له پیل راهیسې وژل شوي چې دا شمیر د تیر کال په څیر دی. د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر بیا بیخي زیات دی. د جنوري له لومړۍ د میتر اتمې 2500 پوځیان وژل شوبیدی.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي تر بیا کتنې وروسته اعلانوي. د نړیوالو چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي کې د پوځي برخې ترڅنګ او د سرتیرو د زیاتولو ترڅنګ په سوله ییزو حل لارو هم تمرکز کوي. له ښاغلي روح الله احمدزي سره چې په جرمني کې میشت افغان سیاسي څېړونکی دی زموږ خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د افغانستان لپاره د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو د پریکړې په اړه د هغه تحلیل غوښتی.
بس دغه نن او سبا روان ده او څه تحلیل څه د سنا او د وکیل د ولسمشرۍ د مړۍ ترمنځ اوس روان ده. هغه دا ده چې دغه پالیسۍ اوس دوی ریویو کوي او په دې کې ان د ډیر زرس مهالویش هم نه ترګن کړی. ولسمشر ترامپ غواړي چې دغه تسلیم اعلان کړي او زه فکر کوم چې نظامی تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډیر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي. دا په دې معنی ده چې دغه پخوانی حل ځل چې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په حال سوي او تر اوسه پرې روانې دي، دا به دوی غواړي چې بالکل بل لوري ورک. او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده او فکر کوم چې یوې میاشتې وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژي چې اوس نوی دوی غواړي اعلان کړي دا به په سنا مجلس کې بیا هم ورته کتنه کیږي.
یو څه چې ولسمشر ټرمپ پرون په خپلو خبرو کې یادونه ترې وکړه هغه دا و چې وای ما ته ګډوډۍ را په میراث پاتې وي او غواړم چې لږې دغه ګډوډۍ را کمې کړم. منظور یې څه و له دغو نه؟
دا جنګ دوی پیل کولس کاله مخکې دوی لپاره ډېر لګښتونه په بر کې نیولي او له 3 میلیاردونه پورته لګښت د امریکې لپاره ډېر ملامتونکی ده. او ولسمشر ترامپ نه مقابل لومړنۍ ورځ نه د خپلې د واکمنۍ همدغه موضوع ویل چې موږ نور نه غواړو په ډېر هیوادو کې خپلې جنګړې او لګښتونو څخه ډکې جګړې مخته یوسو. دغه نیمګړتیا به یا ستونزې چې د مخکنیو واکمنیو څخه دی وایي چې ماته پاتې دي. یو موضوع هم دا ده چې دی وایي موږ خپل د مالیه ورکوونکو لګښتونه موږ نور هیوادونو ته لیږو چې نتیجه یې هم معلومه نه ده. نو دا د دوی لپاره ډېره اوږده جګړه بلل کېږي. زه فکر کوم امریکا هم د موضوع ته ذاتی رسیدلې دی تصمیم ده چې تر کله به دا جګړه په دې هیواد کې دوی مخته وړي.
داسې ویل کیږي ریپورټونه داسې دي چې په دې اړه باندې لیوالتیا وایي موجوده ده د ترامپ په وړاندې چې ځینې قراردادي جنگیالي واستوي افغانستان ته دغه جګړه د قراردادیانو په واسطه وکړي، نه دا چې هلته اضافي عسکر ولیږي. څه فکر کوئ دغه د جنگیالي واستول هغه هم د ځینو خصوصي کمپنیو دا به څه تاثیرات ولري او دغه تحلیل څومره د تطبیق وړ ښکاري ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د پوځیانو استول افغانستان ته د مشکل ریښه کې د حل لاره نه ده. یعنی مشکل دا نه ده چې په نظامی او پوځي ډول باندې دوی خپل مداخله وکړي، که څه هغه د دوی حکومتي سرتیري وي که هغه دوی اوتسورس کې کومې کمپنیو ته، دا جګړه په حقیقت کې نور هم جګړې ته لمن وهي. او افغانستان تاریخ که تاسو وګورئ او د پاکستان سره په تېره بیا د منګاړي کې دا 45 کاله جګړه په افغانستان کې دوی لمن ورته وهلې وو. تروریزم اوس له مرزونو څخه وخته زه فکر کوم دا یو مشخصه د حل لاره به نه وي چې ډیر په پوځي تګلارې باندې دوی ټینګار وکړي. موضوع ډیره څرګنده ده. پاکستان په حقیقت کې واضح شواهد د دولت د افغانستان وړاندې کړي چې د تروریزم ځالې په دې هیواد کې دي. دوی د ډیرو هیوادونو له خوا نه ګرم بلل سوي دي. نو که امریکا غواړي چې په دغه هیواد باندې ډیپلوماتیکي فشار او حتی که نظامی اړخ ته هم دوی غواړي چې مخکې هغه به دغه موضوع لپاره د حل وی. اما د افغانستان کې د دوی د سرتیرو زیاتول او په دې ترتیب باندې صدا ولس کالې جګړه مخته وړي د په دې رقم باندې کې دوی غوړي چې بیا هم سرتیر زیات کی. زه ډیر خوشبینه نه یم چې دا به د حل منطقي لاروي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ څخه په ورکل شو ریپورتونه کې ویل شوی چې دغلته د امریکایي ځواکونو هغه بمباری چې هدف یې د داعش وسلوال و د شپاړس ملکیانو د وشل کېدو سبب شوی دی. دا چې دقیق شمیر څه دی او د پیښې په اړه ځایي چارواکي څه وایي همدا اوس سره له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دی. شینواری صاحب خبرونې ته ستړی مشي د هسکی مینه د پیخې پاړه ځای چارواکي څه وایي؟
د دې ته مننه ان سب هغه معلومات چې مننه تر لاسه کړی دي. یو خپل په لغه ولسوالۍ کې ځایي خلکو سره چې غږیدل شي هغه خپل د دغه پیخې شاهدانو او د دغه پیخې قربانیانو خپل خپلوانو د دې په وینا باندې د بهرني ځواکونو بي پیلوټ الوتکې چې هغه یو سوزکي موټر او یو نارنګ په دوه مختلفو سیمو کې چې کله بمبار شوی دی هلته ټول عام خلک او د سیمې خلک چې په هغه کې وستوال نو چې شپاس کسه شویل دي وزر شوي دي او همدارنګه لسه نو ټپیان دي. د ولایتي ادارې سره دغه موضوع چې موږ شریک کړي دي ولایتي ادارې هم دا مني چې بي پیلوټ الوتکې هلته بمبار کړی دی خو دوی د تلفاتو ارقام له رسنیو سره روښانه کړی نه دی. خو په خبرې کې دا چې مرګوب لا عام خلکو ته اوښته ده ولی شمیر نه معلوم.
ډیر زیاته مننه کوم شنواره صاحب په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواره وچی ویلې د هسکی مینه په ولسوالۍ کې ځای خلکو ورته ویلي چې د بي پيلوټ الوتکو په بمباري کې شپاړس کسان وژل شوی. د نیویارک ټایمز رسپانی د هسکی مینه د ولسوالۍ د یو چارواکي له قوله دا خبر تایید کړی دی. په دې رسپانی په ریپورت کې همدارنګه د امریکا د پاوز له خولې ویل شوی دی چې پینټاګون ویلي دوی د دغه ریپورتونو په اړه خبر دی چې په هسکی مینه کې او بمباری ملکیانو ته تلفات اړولي خو دوی وایي چې دمګړې پرې تبصره نشي کولی او پاړې پلټنې او نور معلومات راټولوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو ده. ملکی تلفات یوازې د افغانستان په یو سیمه کې نه دی او نه د افغانستان یو لورې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. کله ننګرهار نمو په هوایي بمباریو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې رپورټ درلود. څو ورځې مخکې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې په یو سیمه کې په لسکونو کسان په ډلې زتوګه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول. نن په کابل کې د همبستګۍ ګوند په دې موضوع یو اعتراض کړی و او په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
دلته د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړي په یو اعتراضي مظاهره کې سره راټول شوي دي چې د سرپل ولایت د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ پیخه یې وستر جنایت وباله او هغه یې وغندله. د دغه غون ویاندې سلی غفار د جمعې پورز په مظاهره کې رسنۍ ته وویل وسلوال طالبان او داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې د عراق په څیر مذهبي جګړې رامنځته کړي خو د هغې په وینا هیڅوک به هم د افغانانو یووالی مات نه کړي. هغه وایي وسلوال طالبان او داعش کوښښ کوي چې په وحشیانه عملیاتو سره زموږ د ملتونو په ځانګړې توګه مذهبي او قومي اقلیتونو کې د عراق په څیر مذهبي جګړو ته لمن ووهي او لمبې بلې وساتي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې په ورځ د سرپل د سید ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه ونیوله او د سیمهیزو چارواکو په خبره د سیمې څه باندې 500 اوسیدونکي ووژل. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د سرپل سیمهیز چارواکي وایي چې د میرزا اولنګ له سیمې شاوخوا 500 کورنیو کډه کړي دي. د ملي وحدت حکومت مشرانو په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دغه پیښه غندلې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ وویل چې د سرپل د اوسیدونکو د وژنې په مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی. له دغه پیښې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ وکړ چې د میرزا اولنګ د پیښې د قربانیانو غچ به واخلي. د سرپل والی ظاهر وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د میرزا اولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. په کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو هم حکومت په خپلو کارونو کې په سسوالي او د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې په ناغېړۍ تورن کړ.
نوم اشرف ده، موږ دلته راغون شوی چې ټول خلک متحد شي او دا دولت موږ پوهیږو چې څه شی نه جوړیږي او ټول خلک باید راشي او خپل کشور ته امن او ثبات راوړي.
نوم می سویاده غوړ چې دغه بدبختی څخه راوځو او زمونږ نور نه غوړ چې زمونږ هر څه خې ودوال واجل شي او زمونږ مایندې کندي شي زمونږ بچیان به مایندې شي.
معترضانو شعار ورکاو تر هغه چې ونه درې ګونو د افغانستان هر څنډه او خاوره به د میرزا اولنګ په څیر سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی سرنوالي د پنځشنبه په ورځ ویلی و چې د میرزا اولنګ په پیښه کې د بشریت پر وړاندې د یو ستر جنایت نښه لیدل کیږي. دغه ادارې د میرزا اولنګ د پیښې په اړه د جدي پلټنو حکم صادر کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو ته زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. په اوروزګان کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکي وایي نیمه لاری د وسلوالو طالبانو لخوا پرې تړل شوی او نیمه هم دولتي سرتیرو پرې تړلې دي. دا چې ولی د اوروزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو چې د یو شمیر موټر چلونکو په څرګندونو پیلېږي.
کملار لارس باس ما مخکې کوم ځکه لارس
یو وای پر جلار لارس ابل وای پر جلار لارس موږ د چاپ کولو ټکور ټکور شي وایي ته یو تناستي
د اورزګان او کندهار د لیلاري موټر چلوونکو وای د دغه لاري پر سر دولت او طالب دواړو ورته غواش کړي او په خبره چې پر دغه لاري د دې مخنی وایي د دغه لاري موټر چلوونکو وای یو لار وسلوالو طالبان ور باندې تړلې او بل لار دولت ور باندې تړلې چې دې لګنستون د سر مخ کړي دي. دې لا دولت او وسلوالو طالبان څخه غوښتنه کوي چې دې د سفر په توګه نه کاروي او لار دې ورته خلاصې کړي. د دې ګلاري پر سر یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسي ویل
کله پر کاچاغ شراول دوام د یو دجه په ظلم یو اعلی خبر یو پر دغه لار سبل وای پر دغه لار ساري ان فاریان شرا اسکر بیا به کی کنزل کی پوش پاش وای هغه بل شو موټر واره لپه د شپې په چنار کې ټکان سو موټر مروز غلول په بغدسا کې ود خدای ساکش نست بالای کاریانی تلل شو دا وس مر سو کو پدې پر کوم لار لار سپاس ما مخه کوم ځک لار بخوا ډیر کاروبار شمر بولاله ستی بر روانو په دې وس ګسره په یو او تو په دې او تیر نو سرات لای
یو وای پر جلار لارسا ابل وای پر جلار لارسا موږ د چاپ کولو تعالی برته وای زما پر لار زو حکومت رته وای زما پر تاسو لنش کی وساس په جز لنش کی او دولت زو ودان مشتر وکړه چې د مش په څلور پنځور او چې د کوتلانه واره وو
د مخ شپه ته نظر ته وس په شل زر نه شو
دوه مس وس هغه در وس حکومت اقدام په دې کې نه دی کړی هغه لار دغه کړی دغه کوتلانه سم مشتر دوباره امکانات نه
د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لوی لار د دولت او وسلوالو طالبان لخواره ولاړ سوستونزو نه وازیدا چې دغه تسپرلی او موټر چلوونکو لګنو سوستونزو سره مخ کړي بلکې په دغه ولایت کې د سوداګرو پر کاروبار هم سیوري غوړولي او هغه یې لستونزو سره مخ کړي دي.
د مالو کاروبار کومه د دې لارې د طالبان وایي چې پر دغه لار باندې مزه د حکومت پر لار باندې پر دې لار لار حکومت پر دې لار باندې د طالب پر لار مزه پر دې لار زما تر ولاړ ایوانان مې امر سي مردار چې پدما دغه کې پدما ټورو کې ټکور ټکور شي وځه ته ورته ناشته نه دلته مشته وټل نه ډوډۍ ستنه شي ستنه خدای په خدای مجاریه نه تړلې دا طالب وای وای د حکومت پر لار مزه حکومت پر طالب پر لار مزه مجاریه نه زموږ په قدرت پرانه ده نه مدغه چې موږ کاروباري خلک کې کا مشته دلار آزاد سي وروره ک طالب د حکومت موږ د یچا وروره نه د طالب مداخله نه مد حکومت اخیسته موږ کاروباري خلک مشته دلار بیغه مخلاص شه دا دوني زیره دل دی نه
دا په داسیال کې د چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د محل درې لارې شتون لري چې دوی د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او یو لارې هم د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره وایي چې د دغې لارې پر سر کوم امنیتي ستونزه نشته او په خبره چې نه هم دغه لاره پولیسو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغه ولایت د والی مرستیال عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل
اورورکه کومه هڅه کوي زموږ معلومات لرم زمانی دو رندو دست کم بشه استاد آفاد شادی کرد راجع به کم مشکل رو آب و آنی عملیات شویدی عملیات داوود شیرام دوباره حمل کردندی دوستی استمیل شویدی آمار گردن نشیدم ولی پرونده پرونده تاب دیگری در گفت رو که دوست داره راجعه آورد شیرام ولی پدری کردند دوست وردو شده کتاب دو تا خلاصه
وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره په دې وروستیو کې د مسلینو په خبره نامنه سوې چې هره ورځ د درنو جګړو شاهده وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د افغان حکومت د لوړو زده کړو وزیر تیر ورځ د فراه ولایت ته تللی و. د لوړو زده کړو وزیر په دغه سفر کې د فراه په پوهنتون کې دوه ودانۍ چې کار یې بشپړ شوی و پرانیستې. په دې اړه به له سیمې څخه د احمد شاه فطرت رپورټ واورو.
د هیواد د لوړو زده کړو وزیر ورسره مل پلاوی تیر ورځ د فراه ولایت څخه د لنې پر مهال د فراه د نوي پوهنتون هغه برخې چې کار یې بشپړ شوی و ګټې اخیستنې ته وړاندې کړې. د لوړو زده کړو وزیر عبداللطیف روشان د فراه پوهنتون لپاره یوه اداري ودانۍ او بله تدریسي ودانۍ چې دواړه د کابو یو 40 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پرانیستې. د لوړو زده کړو وزیر همداشنه وویل چې دوی هڅې روانې تر څو د فراه د نوي پوهنتون نورې برخې چې تر کار لاندې هم بشپړې کړي.
در سال بعدی انشاءالله در نظر دارم که کنفیته پانتون است در نظر بگیرم که ماشوا و سای سات است و میدانه ورزشی است و بعضی پروگرامایی که دیگه است انشاءالله در نظر دارم.
وزیر همداشان جمع اورګج د فراه پانتون لپاره د ماسرن همداشان د پانتون د استادان په غوښتنې سره دوی څنګه نورې چې د حقوق او اقتصاد به تر اتلون کال پورې دلته فعال کړي. د یادونې وړ چې د فراه ولایت دولتي پانتون لپاره ودانۍ د شهر په جنوب کې د اردو ملي لوا تر څنګ جوړه شوې. د شهر څخه کابو 40 کیلومتره واټن لري. دغه ودانۍ د جوړولو په برخه کې یو بله لویه ستونزه دا ده چې شاوخوا یا چاپېر هیڅ دیوال نه لري او دا کار د ماسران د مسؤلیت په برخه کې لویه ستونزه ګڼل کیږي.
له خوست څخه بیا په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته یو شمیر قومي مشران د ولایتي شورا غړي او ځایي خلک راټول شوي وو او د مرکزي حکومت په ملاتړ یوه غونډه جوړه کړې وه. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله خیل رپورټ اورو.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې له لارې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان حکومت ملاتړ په ډاګه کړ او په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي ائتلافونه جوړېدل د هیواد په زیان وبلل. دوی له دې هم ګیله وکړه چې د خوست او لوی پکتیا علمي او مسلکي کادرونو ته د نظام په مدیریتي چارو کې خپله ونډه نه ده ورکړل شوې. د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی په خپله وینا کې هم دا خبرې وکړې.
زه هم د وکیل په حیث د خپل نظام نه ملاتړ اعلانوم. په خپل مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوم چې هغه برخه چې موږ په نظام کې رسیږي زموږ په حکومت کې رسیږي خوستوالو ته باید خپله سهمیه وربېله کړي.
د خوست یوې تنې مدني فعالې کامله اکبری په خپلو خبرو کې ویل د ولسونو وجیبه دا ده چې د نظام لپاره کار وکړي او تر څنګ نظام هم مکلف دی چې د ولس لپاره د کار او ژوند وړ شرایط برابر کړي.
ښاغلی ولسمشر لپاره د خوست نمو واقعا ډېرې رایې ورکړې دي او د خوست د زلمیانو او د خوندو په رایې باندې دا کامیاب شوی دی. نو ضرور ده چې موږ تاسو اوس د دې نظام څخه ملاتړ هم وکړو. نمون تاسې باید کوشش وکړو چې خپل نظام د لپاره کار وکړو او نظام زمونږ د لپاره کار وکړي.
د افغان حکومت څخه د ملاتړ په دې غونډه کې ویناوال وویل د نظام څخه له ملاتړ پرته ولس سیاسي او امنیتي ټکاو ته نشي رسیدلی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې ځای دا خبری مجله د خبری مطالبه برخه یې راټولو خو اوس یو داسې رپورټ راخلو چې هغه بهرنی رپورټ دی خو له مسلمانانو سره تړاو لري. په امریکا کې یو خار باید یوې هغې میرمنې ته چې مسلمانه میرمن ده او پولیسو په زور د پلونې لرې کولو ته اړ کړې ده هغې ته جرمانه ورکړي. دا چې دا څومره او څنګه جرمانه ده په اړه یې د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اگست په 10مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالره جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانی امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ شار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زور دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مخال چې دا د ترافیکو په یو پیښه کې د 2015 کال په مې میاشت کې ونیول سو. میرمن پاول یو افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یو شپه د پولیسو په توقيف کې تیر کړې و. دی ویلی و چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سو. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا ویل چې د لانګ بیچ شار چارواکو د اگست په اتمه د دې پریکړې په اړه رائے ورکړي. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسی بدل کړه چې لمخې توقيف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلای. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقيف سوي ښځې پوړنۍ په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیس لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبرې مجله کې در سره جعفر احمدي ملګرتیا کوي.
تشکر.